ناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسی او تو هغه او کې نه کې پارٹی کې بده وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو بیا دا فکر کوي شاید بل څوک یې ځکه بده وخت ډیر شک کوي ډیر بد تاثیر کوي یعنی زه په دې نه امید کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري دا ماته نه امیدي راکوي یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډیر راځي پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي یعنې مخکې له دې چې دغه شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي
اغلی اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کورس څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی ژوند یې ورته سخت کړی بې شمېره بندیزونه یې لګولي په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي
نه دوی باندې تګ اجازه لري نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي نه دوی باندې راحت دي نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې نه رسېږي په افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب شوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده نه امیده کوي
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري وستړې ده دی د خپل کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي ورته ځوان ورته تریخ نه سي ښځه ډېر خفه کېږي یعنی مثلا بې ځایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په مېرمن څه شک راسي هغه باندې ډېر روحي فشار راځي
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه ان په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یو ښځه ده شک کوي
نارینه پر خپل مېرمن باندې پر خپل خویند باندې تا داس نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغه شک کوي یو ډول په هر حالت کې شک کوي باندې مطلب کاغه تعلیم کې دوی شک کوي باندې چې دا تعلیم خاطر نه چې دا نور مسایل په خاطر باندې کور واړی بیرونوږي کاغه موبایل کاریم پر هغه شک کوي داغه په دوستانو باندې شک کوي نه په ډیرو مواردو کې نارینه پر خپل خزینه باندې شک کوي دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي د دوی په ژوند کې هغه چې به تو سی هغه مختلف نه سي کله چې په ژوند کې پاړی کوي هغه هر ډول لري کې شک را منستري شي نو هغه کې به څنګه چې په کار یې هغه مختنه زي بل دا شک کول دا ازما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده ځکه یو انسان چې اوسنی لیدلی یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي تر لاسه کړی یو څه شواهد ورسره نه یو غفار شي باندې شک کوي نو خپل یو ډول ناروغي ده یو ډول منفي ناروغي ده یعنی د انسان د ذهن د څه وي چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی وي دا شک ور باندې ونی هغه مثال تلیفون په درلو دی هغه کده کورونه په باندې پوتوي هغه کده خپل خويندو مېرمن یا د مور یا د کورنۍ نور خزینه بهرنۍ اړیکی وسی دوستان وسی خپل خپلوان وسی نو دا شک ور باندې نه کوي که څه ته څوک تعلیم ولري خدای مثلا نه خو هغه نارینه چې وي تعلیم نه لري هغه به په دې مسله باندې نه پوي چې شک په څه مطلب باندې شک به کوم ځای نه رامنځته کی خو زه وایم چې نارینه دا یو ډیر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي دا یو ډیر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېر نو موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېر زیاتو کړاوونو سره مخ شي
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي که چېرته خاوند او میرمن ووسي که دوی په یو بل باندې شک ولري دا اړیکه هېڅ وخت سره مخته نه ځي ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي یا په نورو مسایلو باندې حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نارینه بیا ډېر شک کوي مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځانته کالي واخلي یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل ذهنونو نه پوهیږي.
د خون کې او مدني فعال قمر نیازی په وینا ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د ده ومنل شي، کړه وړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه په دې خوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسني نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حد لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولی شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لحاظه دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. د شک پسترګو کله ورته وګوري انسان ته چې کله د شک پسترګو ګوري هغه نه فوراً داسې یو حالت رامنځته کیږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کیږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کیږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کیږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونهشي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه سي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کیږي او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کیږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کیږي، د شک فضا رامنځته کوي او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه د هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه عمل ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل بیا څومره خرابوي. واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، پامه خبره یوه ګناه یې نه یې کړي او په هغې باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابیږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی ده چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوهتان مه وایاست. کله چې تاسې بوهتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوهتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي او هغه ما مخکې ویلی چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحقه په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولله او بلاکه یې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کیږي او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوابدي، خبرم پی باندې خبر لګیږي، بد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې که موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه وو ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث د یو با تجربه ښځې، من حیث د یو ښځې چې بلکې زه خپله هم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه وو څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپل آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دوی باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه همدا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی ده چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی د ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي یعنې تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته یې ما ورور یې، که ته یې ما خاوند یې، که ته یې ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم مه ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وضع سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، ور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه ښایي.
بله،
چې موږ ته نه ښایي هغه موږ ته مره مساعده کوي، فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بله نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کړي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه وو ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دوی خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات، که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي هغه ګناه، که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوي، د رحمت په اوبو هم پرېوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په هغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښایاست په چې شي باندې شک لري دغه تلیفون ته دي سودا د چا سره خبرې کوم بلنګور ته وو ورته وای ورا ایماد فلاني خورخوندې سره یا ایماد ورندار سره یا ایماد خور دلور سره زه خبرې کوم دغه د خبرې مې واوره ځان تسلی کا چې تسلی شو لې چې دغه سره خبرې کوم نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکم په مخه دي خاصه د اتاق نه ووزه بل پلا داسې شکر باندې ونه کې چې بیا خفه کېږم درنه ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست که عکس العمل مو ونه خودله فرصت مو ورته ورکړه نارینه وو ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړې تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم ولې داسې عمل ما ترسره کړله راسي او ستانه بخښنه وغواړي او بالاخره ستاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ
ډېره زیاته مننه نیازی صاحب تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
خواهش کوم مننه ښه ورځ ولرئ
د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړی ده. الله تعالی فرمای اجتنبوا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعضی ګمانونه ګناه دي. د دې آیت په رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې که په ټولنه کې که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادیږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منې کړي ول دي نه اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، ځکه دا ډېر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظه، رواني لحاظه او د ارواپوهنې لحاظه دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بې جایه اله ټلیفون ولټوه، اله دا کتابچه ولټوه، اله دا خط ولټوه، اله دا ولټوه، اله بکس ولټوه، اله دا شای وکړو، دا کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورنۍ نظام کې، په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان نه او بېجا ګمانونو نه او شک کولو نه به مورد دونه مخکې له مخکې موږ منې کړی یو. د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته رانه شي، نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک ژوند ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه سرنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم هغه خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکی ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه په 1909 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارسطو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا او چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وان د انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تان د من فیزیک اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې مدار سي دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې پدرس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کافي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میوې او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه مرحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي د سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېل غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکي محیط د محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنی توته کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې توته کېدای شي. پر جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارٹی چې دا په زل ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي، یعنی سی ایم مساوي کیږي د ایم پر ایچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدعي کیږي په مولارٹی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارٹی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو چې 20 ګرامه پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرامه راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر سره چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمالټی غلظت چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ایم سره کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید شتون ولري، نو اول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 8.9 ګرام پر مول ده، راکول شوې کتله 1.9 ګرام ګرام، او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کیږي. فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته دوولس نارمالټی د تیل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرامه محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کیږي ان ایم مول پر ایم پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي 90 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې کې 0.83 مولالټی لاس سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکی کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرام کتله لاس ته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 په داشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. کله چې فیصدي غلظت چې داشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د داشي مادې کتله 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزن فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعه څخه عبارت، یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې. مثلا د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګه او اوبو مولي برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کوو 0.2 او همدارنګه ان دوه کې چې موږ یو برخه پیدا کوو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونو سره جمع کوو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په 1924 کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزلوس 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني پو ویلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاس ته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1888 میلادي کال کې د 1200 عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړیږي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل کې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول بیا د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغییراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموږی لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.